افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادۍ راډیو د خپرونه تر دریو بجو او د راپورونو برخه تر دوه نیمو بجو ده. په دې نیم ساعت کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف راسره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. دا راپور اوري چې ولسمشر کرزي پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ځینو مذهبي مشرانو سره په کتنه کې له دوی څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې له ډیپلوماتیکو هڅو سره سره په سوریه کې تاوتریخوالی دوام لري. شمالي کوریا خبرداری ورکړی که جنوبي کوریا له انجمنو سمندري پولو ته نږدې تطبیقات وکړي برید بوربندي وسي. په پیل کې له نسیم شفق څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه خبرې اترې ښې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر وسلوالو مخالفانو د نیولو خبر ورکوي او له ډېرې واورې سره سره لا هم د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستې ده. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې ډیر ژر د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دا مهال د دواړو خواو ترمنځ په کابل کې په دې اړه خبري روانې دي. تر اوسه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه څو ځلې خبري شوې، خو لا هم د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې هیواد کې د شپې لخوا خپل سر عملیات او ځینې نور هغه مسایل دي چې دواړه خواوې پرې سلا شوي نه دي. په یو بل خبر کې افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به یو دولتي پلاوی جنوبی کوریا ته ولاړ شي تر څو د هغه هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګې چونې ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن وویل چې دا پریکړه تیره اونۍ کابل ته د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال د سفر په ترڅ کې شوې ده. د هغه په خبره د جنوبی کوریا پانګوال کولای شي په بیلابیلو برخو کې په دې هیواد کې پانګه واچوي.
کوریایی پانګاچون کې دته وهڅوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې لکه د معدنو، د زراعت، د آبیاری، د اوبو د تنظیم، همدارس د معلوماتي ټکنالوژي او د مخابراتو په برخه کې پانګاچونې وکړي.
جنوبی کوریا تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره د 500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې او د نوموړي هیواد سرتیري د محل په پروان ولایت کې میشتي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان نیول شوي. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا ګډ عملیات په فاریاب، لوګر، اورزګان، خوست او فرا ولایتونو کې ترسره شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې واندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او په سالنګ کې د ډېرې واورې له ورېدو سره سره لا تر اوسه د لویې لارې د ټرافیکو پر مخ نه ده تړل شوې. د سالنګ د لویې لارې د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال محمد رجب ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ په لوړو سکو کې ډېرې لړې شته، خو د څرګنده کړه چې هڅه کېږي د لویې لارې بند نه شي. په عین حال کې ویل کېږي چې په سالنګ کې د واورې اندازه له یو متر څخه زیاته ده او په هوتیا کب میاشت کې په سالنګ او ځینو نورو سیمو کې واوره خویدنه هم پیلېږي، خو مسؤلان وایي چې دوی په دې اړه ښه تیاری نیولی. په ځینو نورو سیمو کې هم د ډېرې واورې له اورښت سره سره لا تر اوسه د لویو لارو د بندېدو خبر نه دی ورکړل شوی. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
ریپورټونه وایي په قبایلي سیمې لنډې کوتل کې نن په یوه بمي چاودنه کې د حکومت پلوي ملیشي شپږ کسان وژل شوي او 15 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د خالد ممتاز په نوم یو سیمه ییز چارواکي د برید په سیمه کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوالې ډلې کار بللې. نوموړي ویلي چاودیدونکي مواد سیمې ته د حکومتي ملیشو له ورتلو مخکې ځای پر ځای شوي وو او کله چې دوی ورورسېدل چاودنه وشوه. دې چارواکي ویلي چې وسلوالو په دې ځای کې یوه غیر قانوني د تلاشۍ پوسته جوړه کړې وه، خو د حکومتي ملیشو تر ورسېدو د مخه یې دا ځای پرېښی و. په سوریه کې ډیپلوماټیکو فعالیتونو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم روان دی. د سوریه دولتي خبري اژان سنا رپورت ورکړی چې شمال لویدیز ولایت ادلیب کې وسلوالو کسانو یو مهم څارنوال او یو قاضي وژلې. سنا وایي وسلوالو کسانو د یک شنبه پر سهار په هغه موټر ډزې وکړې چې د ادلیب ولایتي څارنوال نیدال غزل او قاضي محمد زید پکې سپار وو. له بلې خوا فعالین وایي چې د سوریه ځواکونو د همس د ښار د محاصرې ټینګولو ته دوام ورکړی او د یک شنبه په ورځې د بابا عمر پر ولسوالۍ د توغندوی گزارونه له سره پیل کړي. د شنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په دمشق کې د جنازې پر مراسمو ډزې کړې وې او لږ تر لږه یو تن یې وژلی و. په عین حال کې چین د شنبې په ورځ ویلي چې دوی په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د عربي ټولنې د وړاندیز ملاتړ کوي. چین د عربي ټولنې له طرحې خپل ملاتړ د شنبې په ورځ ناوخته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په ویبسایټ کې په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې په ډاګه کړ. چین دا ګام په هغې پسې اخلي چې په همدې ورځ د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جی جون په دمشق کې له بشار الاسد سره خبرې وکړي. د شنبې پر ماښام د غزې د ترانګي په جنوبي سیمه کې د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان وژل شوي. د اسرایلو پوځ دا برید تایید کړی دی. ویلي دي هدف یې د غزې په ګاونډ زیتون سیمه کې د وسلو جوړولو تاسیسات و. د اسرایل پوځ زیاته کړې دا برید د هغه څو توغندیو په ځواب کې هم و چې د جمعې د ورځې راهیسې له همدې سیمې څخه د اسرایل پر جنوب ورتوغول شوي دي. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا د برید ګواښ کړی او دا هیواد یې تورن کړی چې د دوی ترمنځ جنجالي سمندري سرحد ته څیرمه د توغندیو ویشتنې د تمرین پلان لري. د شمالي کوریا پوځ د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي د جنوبي کوریا د توغندیو د ویشتنې د تمرین پلان په بې پروایۍ او پوځي پاره ونه ده او که چیرې دا پوځي تمرین ترسره شي شمالي کوریا به یې پر ضد بېرحمانه برید پیل کړي. جنوبي کوریا معمولا له سرحدي ټاپو څخه د توپخانې دا ډول تمرینونه کوي خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې رښتیا هم دا تمرین د دوشنبې ورځې ته پلان شوی او کنه. د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د یک شنبې په ورځ د مکسیکو په لاسکابوس ښار کې دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیلوي. په دې غونډه کې به برخه اخیستونکي هیوادونه نړیوال جرمونه د نړۍ د اوبو او هوا بدلون د غذایي موادو تامین او پر حکومتدارۍ بحثونه وکړي. مکسیکو دا مهال د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ډلې مشري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د شنبې په ورځ دغلته رسېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې غونډې څخه د کوم رسمي پریکړه لیک د خپرېدو تمه نه کیږي. دا و خبرونه.
دوې بجې او اووه دقیقې سوې. نن یکشنبه ده، د سلباغې دیرشمه د فبروري 19. ولسمشر کرزی پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ځینو مذهبي مشرانو سره په کتنه کې له دوی څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي. راپورونه وایي د ملي اردو له هغو سرتیرو چې کورنۍ په پاکستان کې د غوښتل سوي چې یا دندې پرېږدي یا د خپلې کورنۍ افغانستان ته راولي. د اریالنا خصوصي تلویزیون ځینو خبریالانو په دې خاطر استعفا کړې چې وایي د ایران له خوا یې پروګرامونه سانسوریدل. د تلویزیون یو خبریال:
ځینې همکارانم چې ډېر ښه اړیکې د ایران له سفارت څخه لري تقریبا سوال برانګیزه اړیکې د دوی خشم سبب ګرځېده.
په هرات کې شل تنه وسلواله دولت سره ملګري سوي. په ډېره سړه هوا کې خلکو ته کومې روغتیایي ستونزې پیدا کیږي؟ تر دوه نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسله خبرې کیږي. ولسمشر حمید کرزی پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو سره په پرونی کتنه کې د افغانستان د سولې په عملیه کې له دوی څخه مرسته غوښتې ده. د پاکستان مذهبي مشران په دې تورن دي چې له وسلولو ډلو سره ژورې اړیکې لري. ولسمشر کرزی د پاکستان د یوې مذهبي ډلې مشر ته ویلي د طالبانو هغه مشران چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا ښولې یا وژل سوي او یا هم نیول سوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات له جان خلکو زیوري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ په پاکستان کې له هغو مذهبي مشرانو سره وکتل چې له طالبانو سره اړیکې لري. دغو مشرانو ویل جمهور رئیس کرزی ورڅخه وغوښتل چې د سولې عملیې ته د طالبانو په راوستلو کې د مرسته وکړي. مولانا سمیع الحق چې د یوې سترې دیني مدرسې مشر دی او په زرونو افراطیان له مدرسې څخه فارغېږي وایي جمهور رئیس کرزی ته وویل حاضر ده چې د سولې په عملیې کې مرسته وکړي، خو په دې شرط چې دا معلومه شي له طالبانو څخه دوی څه غواړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال حامد علمی د پاکستان له دینی مشرانو سره دا کتنه تایید کړې ده. د بل مذهبي مشر قاضي حسین احمد یو همکار هم ویلي چې حسین احمد د شنبې په ورځ له جمهور رئیس کرزی سره وکتل. دا لومړی ځل ده چې افغان مشر د طالبانو د مفکوروي او فزیکي ملاتړو شبکو له مشرانو سره په ښکاره غونډه کوي. پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی سفر وښودله چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې په کار کې مرکزي ونډه لري. سمیع الحق د هغې مدرسې مشر او چلوونکی دی چې د طالبانو زیات شمېر مشران ورڅخه فارغ شوي او خلک د طالبانو د پلار په نامه هم یادوي، خو دا نه ده معلومه چې نوموړی دا مهال له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري. سمیع الحق د اسلام آباد په یو هوټل کې له جمهور رئیس کرزي سره وکتل او وایي جمهور رئیس کرزي راته وویل چې زه باید څه وکړم. ما ورته وویل داسې ګامونه باید پورته کړي چې طالبان در باندې اعتماد وکړي، هغوی دا مهال په تاسې باور نه لري. سمیع الحق وایي جمهور رئیس کرزي ورته وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره دې تماسونه ټینګ کړي. جمهور رئیس کرزي د پنجشنبې او جمعې په ورځو د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره وکتل او ورڅخه یې وغوښتل چې د سولې د خبرو میز ته د طالبانو په راوستلو کې دې مرسته وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د جمهور رئیس کرزي د دې غوښتنې لپاره زیاته هیله نه ترسترګو کیږي. پاکستان وویل دا به نامعقوله وي چې فکر وشي اسلام آباد دې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو میز ته حاضر کړي. اژانس لیکي د سولې په عملي کې د پیلو پرمختګ راهیسي د اصلي لوبغاړو افغانستان، پاکستان، طالبانو او متحده ایالاتو د ګټو پر سر بې اعتمادي او ناهیلۍ رامنځته شوې دي. طالبانو ویلي په قطر کې د یو دفتر په پرانستلو سلا شوي او غواړي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. افغان حکومت شکایت کاوه چې د سولې په خبرو کې څنګ ته شوی دی.
دفاع وزارت د لویدیځو رسنیو دا راپور چې د افغان اردو یو شمېر سرتیرو ته ویل سوي چې یا دې له پاکستان څخه خپلې کورنۍ وباسي او یا دې اردو پرېږدي رد کړی دی. په عین حال کې د افغان ملي اردو قمندانان وایي د پاکستان استخبارات په دې هیواد کې د افغان پوځیانو پر میشتو کورونو د فشار له لارې په افغانستان کې خپل پلانونه عملي کوي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور اوروي.
د افغان پوز افسران وای د اردو پلیکو کې د طالبانو د نفوس د مخنیوي په خاطر له هغو عسکرو چې کورنۍ او یعنی زی خپلوانې په پاکستان کې دي غوښتنه کوي چې خپل عزیزان افغانستان ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د لویدیځو اژانسونو دا راپور رد کړی چې پکې ویل شوي د افغان پوز له سرتیرو چې کورنۍ په پاکستان کې دي غوښتنه شوې چې یا د خپلې کورنۍ هیواد ته راوړي او یا د هم اردو پرېږدي. په قندهار کې د ملي اردو دی وقتې مشر عبدالحمید حمید تیره ورځ فرانسې خبری اژانس ته ویل چې په ځینو مواردو کې د استخباراتي ادارو لخوا د افغان سرتیرو کورنۍ برمته نیول کیږي څو افغان سرتیري هغه څه کولو ته اړ کړي چې هغوی نه غواړي. دا ملي اردو دغه افسر ویلي د زیات شمېر هغو سرتیرو چې په قندهار ولایت کې استخدام شوي کورنۍ دا مهال په پاکستان کې اوسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وای په اردو کې له شامل دو دمخه له هغو داوطلبانو څخه زیات تحقیقات کیږي چې کورنۍ په پاکستان کې میشتي. د دې وزارت یو وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دا اردو ته د جلب او جذب د پروسې برخه ده چې په ټولو یو شان عمل کیږي. نوموړي په دې اړه چې آیا تر اوسه د اردو کوم داسې سرتیري چې کورنۍ په پاکستان کې ده پر نړیوالو ځواکونو په شویو بریدونو کې لاس لرلی او که څنګه وویل
نہ تروس اب دس پیخ نہ شوی خدا د دل پارا چی د پیخو مخنیوی وشی ولی دل شی جیو سردیر چ پوردو کی خدمت کی اغه کورری چری وسیگی او پخپل باندې چا پر ارتباط لري او د دې اړیکې د خلکو سره څنګه دي. دا زموږ یو پروسه ده، عمومي پروسه ده چې په ټول هدا په افسرانو باندې، په بریدملانو باندې، په سرتیرو باندې، په اجیرانو باندې، په ټولو باندې دا تطبیقیږي.
په کاپیسا ولایت کې په تیره میلادي میاشت کې د یو افغان سرتیر لخوا د څلور فرانسوي سرتیرو له وشل کېدو وروسته د فرانسې د دفاع وزیر وویل حمله کوونکی له دې نه وړاندې چې په افغان پوځ کې شامل شي پاکستان ته تللی و. د فرانسې خبری اژانس د ناټو د یو محرم رپورټ په حواله وایي په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو د مرګ ژوبلې شپږ په سلو کې پیښې د افغان سرتیرو د بریدونو له امله رامنځته کیږي. د غراس له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملو کسانو لخوا پر بهرنیو ځواکونو شاوخوا څلوېښت حملې شوي چې په دې لړ کې اتلس بریدونه یوازې په تیر میلادي کال کې شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
یو شمېر هغه خبرلان چې له آرنا ټلویزیون څخه یې په ډلیزه توګه استعفا کړې وایي چې دوی به د خپلو حقونو د اعادې لپاره نړیوالو عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه وکړي. دوی وایي د دوی پروګرامونه یې د ایران په غوښتنه سانسور کړي او د هغوی د خوشحالۍ لپاره یې پر دوی غیر مسلکي کارونه ترسره کړي دي. خان محمد سین له کابله رپورټ برابر کړي.
د آریانا ټلویزیون دا خبری اعلان وایي چې د ایران سفیر په سپارښتنه د زاوی خپرونې بندول د دوی د ډلیزې استعفا سبب برابر کړي دي. د آریانا ټلویزیون دا سیاسي خپرونه د محمد نصیر فیاض لخوا پر مخ وړل کېدل چې له تېر دوه میاشتو راهیسې خپرول ځنډول شوي دي. ښاغلی فیاض وایي دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر له ده سره په یوه مرکه کې افغان اشغال شوی هیواد وباله، خو کله چې ده ترې د دې ادعا په اړه وضاحت وغوښت سفیر په قهر شو او د خپرونې د بندېدو غوښتنه یې وکړه. فیاض وایي
مال خغل ملکی سره مرکز لودله غه په ولسمشر د افغانستان تخت و تاج وکاو دی غتر څنګه د افغانستان کلن تخت و تاج وکاو افغانستان یو یړغل شوی هیواد وګڼه ما په خاطر دي چې حد اقل د خپل دغه ژورنالیزم رسالت هم تر سره کړی وي او افغانستان څخه دفاع کړی وي ما خغل ملکی سره هغه پوښتنه وکړه چې هغه د ډیپلوماټیک به اړخ څخه چلن شو هغه ته مې ویل چې تاسو په کوم ډیپلوماټیک حق د خبرې مطرح کوي دا دغه د عصبانیت سبب ګرځي دا هغه ډیر زیات خشمګین شه ځینې همکارانم چې ډیر خاړی کې د ایران سفارت څخه لري تقریبا سوال برانګیز اړیکې د دود خشم سبب ګرځي دا
خاغلی فیاض په افغانستان کې د رسنۍ او ملاتړ ادارې د ژورنالیستانو په وړاندې په بې غوري تورنوي او وایي چې د خپلو حقونو د اعادې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي که څه هم د آریانا ټلویزیون مسؤلین د خپلو خبریالانو استعفا تاییدوي خو وایي چې دا استعفا د ایران د سفیر له مرکې سره هیڅ تړاو نه لري د دې شبکې یو مشر عزیز الله اورال د دې تورونو د ردولو په ترڅ کې وویل
این موضوع استعفا با او موضوع مصاحبه با سفیر ایران فکر میکنیم هیچ ربطی نداره
دا استعفا د ایران د سفیر له مصاحبه سره هیچ اړیکې نه لري آریانا تلویزیون یو نړیوال او خصوصي تلویزیون دی د هیڅ یو دولتي ادارې هیڅ ډلې او شخص له اغیزې لاندې نه دی
خو د دې ترڅنګ د آریانا تلویزیون ځینې نور خبریالان وایي چې دوی د دې لپاره له دندو ګوښه کړای شول چې د نصیر فیض د اقدام ستاینه یې کړې ده ښاغلی علي کاظمي وایي چې د فیسبوک په پاڼه کې د فیاض او شپږو نورو همکارانو د اقدام ستاینه وکړه چې په پایله کې یې د امنیتي ساتونکو لخوا دفتر ته د ننوتلو مخنیوی وشو خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي حاضر دی چې د آریانا ټلویزیون د هغو کارکوونکو ستونزې چې په کاري چاپیریال کې ورته پیدا شوي او استعفا ته اړ شوي دي د قانون په رڼا کې حل کړي خو دا چې دا وزارت د رسنیو په چارو کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره څه پروګرامونه لري په حق له دې وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی آزادی رادیو ته وویل د وویل افغان دولت تل دا اعلان کړی چې د آزادۍ د بیان ملاتړ کوو خارجي ادارې او سفارتونه په هیڅ ډول نشي کولای چې زموږ د رسنیو په چارو کې لاسوهنه وکړي یا سو ګړباسي او یا نفوس پکې وکړي کچیرې په دې اړه دلیل وړاندې شي او ثبوت شي نو موږ به پر وړاندې قانوني چلند وکړو
ما نسبت به او برخورد خواهد کرده
اوس مهال په افغانستان کې له دېر شو زیات شخصي تلویزیونونه له 150 زیات رادیوګانې او سلګونه چاپي خپرونې فعال دي کله یوې خو د دغو رسنیو د یو شمېر کمزوریو په اړه انتقادونه کیږي له بلې خوا د دغو رسنیو فعالیت په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان له لویو لاسته راوړنو څخه هم بلل کیږي خو د بهرنیو کړیو له نفوذه د دې رسنیو خوندي ساتل هم یوه ستره ننګونه ده چې اوس هم ورته د حل کومه باوري لاره نه ده موندل شوې
په هرات کې شل تنه وسلوال له دولت سره ملګري سول دوی وایي پخوا به یې له خلکو د عشر او زکات په نامه پیسې اخیستې او خپل افغان ورونه به یې وژل نور د شرف الدین ستنیکزي په رپورټ کې
ملکی ژوند ته د وسلواله مخالفینو د راستنېدو په دوام د هرات ملي امنیت اداره کې د دوه ډلو په ترکیب کې شل تنه مخالف وسلوال خبریالانو ته خول شو چې د هرات د والی ډاکټر داود شاه سبا په وینا د دغه ولایت رباط سنگي ولسوالۍ کې د حکومت او نړیوال ټولنې خلاف فعالیتونه تنظیمول
دو گروپ دیگه در ولایت هرات به روند صلح پیوستن
دوه گروپونه نور هم ملکی ژوند ته راوګرځېدل چې د یوې ډلې مشر ملا صابر او د بلې ډلې قومندانې ملا پاچا نومیږي د کوشک رباط سنگي ولسوالۍ کې عملا د حکومت خلاف فعالیت لاره تسلیمې کې ولسی مشرانو مرسته وکړه ډاډ لرم چې دولت سره په یو ځای کېدو به اړوند سیمه کې امنیت ښه شي
آرامش بیشتر در اونجا تامین خواهد شد
د هرات ولید خبرو په دوام دوی ته د لومړنۍ مرستو خبره او اصلي مینو کې د سولې ژوند ډاډ ورکړ زیاته کړه د کال سره شپږ د سټلو په ترکیب کې څه د پاسه څلور سو وسلوانه مخالفین بلا بلا ولسوالیو کې هغه وای ورسره یو ځای شوې دي خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی د حکومت مامور نو دغه ادا په ټلیفون تماس کې رات کړی وی ویل هیڅ کوم سړی په دغه نمونه د دوی په لیکو کې کار نه کاوه او نه هم ملګری تسلیم شي بي دي خو ملکی ژوند تر هغه لو کسانو د وسلو کې خود په محل ځانونه طالبان ګڼل وی ویل د عشر زکات لري جنگي امکانات ځان ته برابرول
پنج کنار افغانستان کې است اصلي منبع اقتصادي از نه مردومه
یا د طالبانو د عایداتو لوی سرچینه خلک عشر زکات د چ په خپل خوخه یا په زور ته اخلي پاکستان د تبلیغاتو په برخه کې ورسره ملاتړی او د وطنوالو د بی اتفاقی مخالری خو اوس چې خارجان وزیمونږ او نور ملګری مو په دې پوښو چې خپل حکومت سره جنگ کور جنگیده
امروز جهاد نه میګه فقط چې افغان کوشی
باید وایم چې دغه کسانو ملکی ژوند تر تک دولسي مشرانو تر څنګ د ملي امنیت او ملي اردو هڅې والی وستایلې.
که څه هم د افغانستان په شمال کې تر 300 زیاتې ښځینه پولیسانې په دندو بوختې دي، د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د پولیسو چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو موجودیت ډیر مهم دی، ځکه چې دوی د افغانستان په دودیزه ټولنه کې په تلاشي او نورو برخو کې د نورو افغان ځواکونو ډیره مرسته کولی سي. نور د سمیع الله غوښتن په رپورټ کې.
په شمال زون کې د ښځو پولیسو د جذب او کار کولو لپاره لازمه اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دا خبره د شمال زون د 303 پامیر زون قمندان جنرال بابا جان تر شلو زیاتو د ښځو پولیسو د تحلیل په اړه په جوړو شویو مراسمو کې وکړه. د شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو د پولیس عمومي قمندان وایي چې د نړیوالو دوستانو په مرسته د پولیس مسلکي سطح لوړه او تر هر بل وخت څخه پولیس مجهز او پیاوړي شوي دي. جنرال بابا جان د شمال زون د پولیسو په لاسته راوړنو کې د ښځو پولیسو د کار پایلې تر نارینه پولیسو بریالۍ او لوړې بولي. د شمال زون د پولیسو عمومي قمندان وایي هغه وظایف چې ښځو پولیسو ترسره کړل نارینه پولیس یې په اجرا کولو کې پاتې راغلي دي. د کورونو د پلټنې، د مخدره موادو وسلې کشف، د جنایي جرمونو د قاچاق په برخه کې کومې دندې چې ښځو پولیسو ته سپارل شوې دي په ډېرې لیوالتیا او بریا او بېل کوم ځنډ څخه ښځو پولیسو ترسره کړي دي. د شمال زون د 303 پامیر زون د ښځو پولیسو په استازیتوب نبیله نظري د پولیسو په لیکو کې د ښځو پولیسو د شتون او اهمیت په اړه خپل نظر داسې څرګندوي. ډېره خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوم او د ښځې پولیسو په توګه د خپل هیواد او خلکو په چوپړ کې یم او دا زما لپاره د ویار ځای دی چې د پولیسو وړونو تر څنګ خویندې هم د پولیسو په توګه وظیفه ترسره کوي چې د ښځو او کورنیو په پلټنه کې د ښځو پولیسو وظیفه لومړنۍ وظیفه بلل کېږي او په دې برخه کې د وړونو پولیسو وظایف اسانه کوي.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل ورځپاڼو نن هم د خپل بحث زیاته برخه د اسلام آباد درې اړخیزې غونډې پایلو ته ځانګړې کړې او د سیمې په هیوادونو د حقې اغېزې څېړلې دي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې لیکلې چې په سیمه ییز امنیت کې د ایران او پاکستان نه همکاري درې سبب ګرځي چې د سیمې هیوادونه واشنگټن ته ورنږدې شي. ورځپاڼې لیکلې وروسته له هغې چې افغان ولسمشر د اسلام آباد له غونډې تش لاس راستون شو او د سولې په بهیر کې د پاکستان له همکارۍ ناهیله شو، نو اوس داسې اټکل کېږي چې کېدای شي افغان دولت په نږدې راتلونکي کې له امریکا سره ستراتیژي تړون نهایي کړي. ورځپاڼې لیکلي چې ایران او پاکستان اوس مهال د تروریزم پر ضد د نړیوال ائتلاف په وړاندې د القاعده وسله والو ډلو ملاتړ کوي چې له کابله د سیمې هیوادونه اړ دي چې له یو بل سره ستراتیژیک تړون نه هم لاسلیک کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د اسلام آباد ناسته د درې واړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د فضا د ختمولو لپاره مهمه بللې. ورځپاڼې لیکلي که د سیمې په کچه د همکارۍ روحیه پیاوړې شي او شکونه خپل ځای باور ته پرېږدي، نو ټول هغه حالات چې اوس دا د ټول لوري ترې شکایت کوي بدلېدای شي. ورځپاڼې لیکلي چې په سیمه کې د موجوده ستونزو یو اساسي علت د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ورځپاڼې د بې باورۍ د دې فضا د ختمولو لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي سفر او بیا د دغه هیواد له مهمو سیاسي مشرانو سره د هغه لیدکاته مهم بللي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي کرزي دغو مشرانو ته بلنه ورکړه چې په یو مناسب وخت کې افغانستان ته سفر وکړي او همدا کار د دې سبب ګرځي چې موجوده بې باورۍ له منځه ولاړه شي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې بیا د ایران او پاکستان موجوده سیاستونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دوی همکارۍ ته د شک په سترګه کتلي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ملکي ادارې مشران د پوځ او استخباراتو د باور وړ کسان نه دي او اوس د حکومت د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. ورځپاڼه د ولسمشر کرزي څرګندونو ته په پام سره لیکلي چې اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې موجودې دي او دا ستونزې د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د همکارۍ په اړه شکونه زیاتوي. د کابل ورځپاڼې خپل پاتې مطالب د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره روانو بحثونو او اندېښنو ته ځانګړې کړې. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه د دفاع د وزیر څرګندونې راغستې او لیکلې ده چې دا کار به د بدمرغۍ سبب شي. سرنوشت هم د خپل لومړي مغټ سلیک همدې مسلې ته ځانګړې کړې او د جنرال رحیم وردک په حواله لیکلې چې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو پریکړه به د یو نوي ناورین پیلامه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په دې اړه هر پریکړه باید حالاتو ته په کتو سره ترسره شي، کنه نو ټولې لاسته راوړنې به زیانمنې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د شیکاګو غونډې ته په اشاره چې پکې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په اړه به پریکړه وشي دا هیله څرګنده کړې چې امریکا او نور مرستندویه هیوادونه به د افغان ځواکونو سنبالولو ته لازمه پاملرنه وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښ په افغانستان کې د ماښین 2 بجې او 15 دقیقې دی. دا هم یو رپورت چې دغه شبر ورسید. افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو لپاره په روانو خبرو کې پر مختګونو ته اشاره کوي او وایي چې په نږدې راتلونکو کې به دا خبرې نهایي شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکو کې د دواړو خواو ترمنځ د دې سند د لاسلیک لپاره د خبرو یو نوی پړاو پیل شي. یو ځل بیا حمید مومن له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه روانې خبرې به په نږدې راتلونکو کې نهایي شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دواړو لورو ترمنځ د خبرې په کابل کې روانې دي چې پکې موجوده اختلافات له منځه تللي او رغنده پرمختګونه شوي دي. خو د بهرنیو چارو وزارتوان جنان بوسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت تر ډیره د دې سند کیفیت ته توجه ورکوي. نږدې راتلونکو کې دا خبرې نهایي شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دا تاریخي سند لاسلیک شي. خو لکه څرنګه چې موږ مخکې هم په دې ټینګار کړی چې د دې سند کیفیت او د هغې د موادو کیفیت موږ ته له هغې زیات ارزښت لري چې دا سند ژر تر ژره لاسلیک شي. زه په ډاډ تاسو ته ویلی شم چې خبرې ډېرې رغنده دي او په مثبت ډول پر مخ روانې دي. څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنټا هم دا په ډاګه کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر خبرې نهایي کېدونکې دي. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا خبرې د دواړو لورو ترمنځ په کومه کچه روانې دي او د اختلاف په کومو مسایلو کې پرمختګ شوی دی. د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو بندول، افغان لوري ته د زندانونو سپارل او د بهرنیو ځواکونو د حضور قانوني کول هغه مسایل دي چې افغان حکومت د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. د دې سند په وړاندې یو بل خنډ ته هم اشاره کیږي چې تر ډیره د سیمې د هیوادونو له اندېښنو سرچینه اخلي، خو افغان دولت بیا سیمه ییزې اړیکې هم مهمې بولي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نو چې افغانستان د هڅه کوي چې د پاکستان په ګډون د سیمه له هیوادونو سره خپل دوستانه اړیکې پیاوړې کړي. د وایي د افغانستان لپاره د پاکستان په ګډون د سیمه له هیوادونو سره په اړیکو کې مهم ټکي د حسنه همکاریو او دوستانه اړیکو پیاوړې کول، د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري، په افغانستان کې د سولې له روانو هلو ځلو نه د پاکستان عملی ملاتړ، او چون تروریزم یوه سیمه ییزه ستونزه ده د هغې په وړاندې په مبارزه کې د سیمې او په تېره بیا د پاکستان همکاری ده. افغانستان د سیمې په کچه د اړیکو د پاللو د هڅې په داسې حال کې کوي چې د ځینو کتونکو په وینا له لویدیځو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو سره سره په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سیمه ییزې همکاري پرته امکان نه لري. دا چې افغان دولت په دغو اړیکو کې انډول په څه ډول ساتي د هغه مسله ده چې د کتونکو په وینا زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري.
د امریکا په کانګرس کې د خپلواک بلوچستان لپاره پر وړاندې سوې لایحه د پاکستان د حکومت برعکس د بلوچستان اکثرو بلوڅو ملتپالو خوشي څرګنده کړې او پر واقعیت ولاړ ګڼلې ده. برکوال میخیل په خپل رپورت کې په دې اړه د ځینو ملتپالو بلوڅو نظرونه اخیستي دي.
د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند د یو غړي روح را بکر لخوا د جمعې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې شوي قرارداد کې د پاکستان حکومت غوسه کړی، خو د ملتپالو بلوڅو په شمول اکثر عام بلوڅان خوشاله کړي دي. په بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ پر همدې قرارداد باندې په هر مجلس او هر غونډه کې خبرې اترې تودې دي. که څه هم په عمومي ډول په پاکستاني رسنیو کې په امریکا کې د بلوچستان د خپلواکۍ پر قرارداد د حکومتي دریځ په څنګ کې د بلوڅو نظرونه چندان نه تر سترګو کېږي، خو ځینو رسنیو په څنګ ځن ډول خبرونه خپاره کړي چې بلوچستانو پکې د دې قرارداد هرکلی کړی او خوشي پرې څرګنده کړې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د نواب اکبر بوکټي زوی جمیل اکبر بوکټي، د پخواني کلات ریاست خان سلیمان داود او ځینو نورو ملتپالو بلوڅو په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه وړاندې شوی قرارداد چې پکې بلوچستانو ته د خپلواک بلوچستان د جوړولو د حق غوښتنه شوې پر واقعیت ولاړ بللی او ویلي دي چې له پاکستان سره د بلوچستان د ستونزو یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه په بلوڅو کې یوه ټول پوښتنه ترسره کړي. د نواب اکبر بوکټي زوی جمیل بوکټي رسنیو ته ویلي، هغه کسان چې د امریکا د کانګرس قرارداد د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي، ولې دا هیر کړل چې امریکا له 1952 میلادي کال راهیسې تر نن ورځې د پاکستان په هره چاره کې مداخله کوي. وایي پر دې قرارداد قهرېدلو خلکو ولې په بلوچستان کې پر بلوڅانو باندې د کېدونکو ظلم او وژنو په پټه خوله ننداره کوله. دی زیاتوي چې د پاکستان واکمنو تل بلوچستان خپله نیول شوې کالونۍ او بلوڅان تل خپل غلامان ګڼلې دي. بل لور ته د بلوچستان د پخواني قلات ریاست مشر خان سلیمان داود خان دغه قرارداد د ملتپالو بلوڅو مشرانو او د بلوڅ ولس بریالیتوب ګڼلی دی. وایي بلوڅان د امریکا د کانګرس د غړي ډینارو هرابکر مننه کوي چې نړۍ ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې له بلوڅانو سره د سیاسي او نسلي تبعیض له مخې بد چلند کیږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل هم رسنیو ته ویلي چې بلوچستان یو خپلواک او آزاد مملکت و چې په زور او جبري توګه په پاکستان ګډ کړای سو. همدارنګه د بلوڅو د قومي جبهې یا بلوچ نېشنل فرنټ ویاند رسنیو ته ویلي چې د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې وړاندې باندې سوی قرارداد د پاکستان واکمن اندیشمن کړی دی. خوای بلوچستان له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان ګډ کړای سوی د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او اوس د هماغو قربانیو په نتیجه کې د امریکا د کانګرس په تالار کې د بلوڅو د قومي خپلواکۍ ازانګې واورېدل سوې. د دې ترڅنګ د فیسبوک او ټویټر په نامه د عامه اړیکو پر ویبپاڼو باندې هم له وړمې شپې راهیسې په سلګونو بلوڅو ځوانانو د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره وړاندې سوی قرارداد ستایلی او د جمهوري غوښتونکي غړي ډینارو هرابکر پر فیسبوک پاڼه د هغه مننه کړې چې وایي د بلوچستانو د ژغ په اوچتولو سره یې ثابته کړه چې امریکایان د انسانانو پر ازادۍ باور لري. بارکوال میاخیل، ازادۍ راډیو، کوټه.
له دغه رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دېرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي، له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه په کابل کې پیل شوې خبرې ښې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر به وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته یو افغان پلاوی ولاړ شي تر څو د نوموړي هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګې اچونې ته وهڅوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د بیلابیلو ولایتونو په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ تنه وسلوال مخالفان نیول شوي دي. راپورټونه وایي په قبایلي سیمې لنډې کوتل کې نن په کور کې د یو جوړ شوي بم چاودنې د حکومت پلوي ملیشي شپږ کسان وژلي او 15 نور یې سخت ټپیان کړي دي. په سوریه کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم روان دی. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا د برید ګواښ کړی او دا هیواد یې تورن کړی چې د دوی ترمنځ جنجالي سمندري سرحد ته څیرمه د توغندیو د ویشتنې د تمرین پلان لري. او د شنبې پر ماښام د غزې د ترنګې په جنوبي سیمه کې د اسرایلو یو هوایي برید کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر کریم سرگن متخصص امراض داخلی عمومی مهمانم است. در این روزهای سرد زمستانی شاهد هستین که بسیاری از مناطق افغانستان به شمول کابل شاهد برفباری های سنگین بودند. در برخی از جایها در شمال کشور یک تعداد از قریه ها و محلات زیر برف کوچ شدند و به محل مردم محل سخت صدمه هم رساندند. طبعا در جریان بودین که و هستین که وقت جلد دست و پای و روی با سردی زیاد مواجه میشه، وضعیتی به وجود میاد مشابه به سوختگی که در اصطلاح فراست بایت یا یخ بردگی یا یخ زدگی یاد میشه. امروز در این برنامه ساعت با دکتر سرگن بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که یخ بردگی چیست، با سوختگی چه فرق داره، وقتی یک شخص با چنین وضعیت مواجه میشه چه باید بکنه، طریقه های سنتی مثل مالیدن برف و چند تا توصیه خانگی دیگر چقدر مفیدند و در چه حد مضر، و شما هم میتونین بدون شک زنگ بزنین و سوالاتتان را در این مورد با برنامه ساعت رادیو آزادی شریک بسازین. البته میتونین که اگر سوالات دیگه در مورد صحی داشته باشین میتونین با ما در میان بگذارین. دکتر سرگند انشاءالله که سفارش های لازم به شما خواهند داشتی. هم شماره های تماس با برنامه ساعت رادیو آزادی 0799-203-540 0700-822-755 و به این شماره ها هم میتونین که با ما تلفن بکنین 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب دکتر سرگند، بازم خوش آمدین به برنامه صحت. البته منتظر تلفن های شنونده ها هستیم. بیاین تو شروع بکنیم که همین فراست بایت یا یخبردگی یا یخزدگی از نظر طب چیست؟
تشکر. زه هم خپل وار خپل سلامونه امنی که هیله تاسته او ساس طول درنو و ردون که تورانده کهوم. تشکر از شما. و یک مسئله بسیار خوب و حساس است، خصوصا در این شرایطی که فعلا ما قرار داریم و در این برف زنی هایی که فعلا قرار داریم. ما میخواییم در این مورد اگر اجازه شما باشه در در دو بخش ما سرش صحبت کنیم. این برنامه ممکن کم تو مجزام باشه،
یکی
مردم عوام و کم دیگه شم کمی علمی تر به کسایی که کارکنای صحی هستن و در دهات اجرای وظیفه میکنن.
جالب خواهد بود، بله،
چون این واقعیت زیادتر در دهات و می باشه، از او خاطر میخوایم که همتون زیادتر سرش بحث کنیم.
حتما بفرمایید.
تخریب و یا صدمه انساج که از باعث یخ زدن یا مواجه شدن به هوای سرد به وجود میاد، اینه میره فروست بایتن یا فروست بایت یا تبرد یا یخ زدن و یا یخ وهله. اینمی اصطلاحاتی است که برای ازی استفاده می شود. امون ناهی که به یخ مواجه می شود، در ابتدا اگر شما متوجه شده باشین و کسایی که صدای مرا می شنون متوجه شده باشن، وقتی که به یخ یک شخص مواجه می شن، نهایت خود انف یعنی بینی روی در ابتدا یک رنگ سرخ می گیره. ای به این معناست که در امون ناحیه یک توسوی اویه یا رگها صورت می گیرد و در مقابل اینمی هوای سرد یک مبارزه شروع می شه که اینمی را نمانند که یخ بزنه و یک جریان زیادتر در امون ناحیه تامین می کنند. بعد از این که اینمی میکانیزم یا اینمی سیستم دفاعی از بین بره، امین ناحیه جریان خون در اون ناحیه کم می شود، یعنی برعکس می گردد وقتی که به یخ و هوای سرد زیاد مواجه شوند. وقتی که جریان خون در امون ناحیه کم شد، باعثی از این می گردد که امون جدار که از حجرات بسیار نازک به نام اندوتل یا در امی رگها و اویه ساخته شده، باعث تخریب ازی و باعث عدم وظیفه درست ازی می گردد، یعنی وظیفه درست انجام نمی داده. در نتیجه باعث به وجود آمدن یک ترومبوس یا لخته شدن خون در امون رگ می گردد. وقتی که امی ترومبوس یا لخته شدن خون در امون ناحیه به وجود آمد، امی رگ و یا امی اویه بند می شود، مسدود می شود. پس بر نواحی که بعد از این ناحیه قرار دارد جریان خون نمی رسد و اگر می رسد نهایت کم می باشد. پس در این حالت دو حالت به وجود میاد. اگر این حالت نهایت خفیف باشه، تنها جلد و انساج تحت الجلدی تخریب میگردد، یعنی صدمه میبیند. پیش مریض یا پیش کسی که با یخ مواجه شده یک کرختی به وجود میاد، یک کمحسی در امون ناحیه به وجود میاد، سوزنک زدن امون ناحیه خصوصا نهایات که هستن مثلا دست و پا و بینی و خارش نمودن، و در نتیجه چون جریان خون در اون ناحیه کم شده و مسدود شده، رنگ پریدگی در موین خاصف میشه امون ناحیه، یعنی رنگ پریده میباشد. مگر این شدید شود، این میحالت انساج و ارگانهای عمیقه که در داخل است این صدمه میبیند، در این حالت بازمی جلد زرد رنگ و سفید رنگ گردیده، ارتجاعیت خود را یعنی اینمی نرمش و کشش جلدی از بین رفته، فعالیت امون ناحیه کاملا مسدود میشه، پوندیدگی در این ناحیه به وجود میاد. پوندیدگی ناشی از امو عدم وظیفه درست خود عوی است که در نتیجه در این ناحیه یک پوندیدگی به وجود میاد. آبله های خونین در این ناحیه به وجود میاد، یعنی یک حساسیتی که به وجود میاد در نتیجه باعث آبله میگردد و از پارگی اینمی اویه های خرده که عروق شهریه میگرد پاره میگردد، در نتیجه آبله های خونین در اون ناحیه به وجود میاد و بالاخره جریان خون در ناحیه قطع شده باعث نکروز یعنی مردن اون ناحیه میگردد و سخت می شود و از بین می رود.
تشکر دکتر سرگند، واقعا جالب هست، حتما بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. حالا یک مقدار واضح شد که خود یخ بردگی چیست و شما هم جالب توضیح دادین. حالا شنونده ها زیاد منتظر هستن بشنویم که چه سوالات می پرسن از شما. یک شنونده داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
مصطفی جان، تاسو او ډاکټر صاحب سلام جوړم کوم.
ډیر مننه. څوک یاست او لطفاً پوښتنه وکړئ.
زه حجت الله خبرې کوم، تر تاسو ځانه
مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې زه دا خپل ملایم غواړم.
مهرباني وکړئ اورو.
ما دا پوښتنه ده چې کله د کوم وخت کې چې کله مهاره د برابرۍ دي چې څه خفګان یا څه مصیبت راته څه پېښ شي، دغه دا زړه مې داسې وي لکه څوک چې په ځمکه وزري چې زړه مې خرابېږي ورسره، او بل بل ډېر تشویش یم کوم خبرې چې راته ماته رسېږي. داسې مغرب مغرب ته راځي، بیا خوب هم راته نه راځي، دا ډېر تشویش راته کوي که ډاکټر صاحب څه مشوره راته راشي.
حتما. دکتر صاحب سرگن، شما سوال اگر دارین از شنونده میشه بپرسین و بعد از او منتظر عزیزم بشنویم چه سفارش و توصیه دارین.
ورور السلام علیکم. فکر کنم ملا صاحبی دی دست ما واوریده. امیش ده در تا پیدا که ده تکلیف امیش در سره تنها خفه او تنها خوشحاله چه تنها دیر مجلسو تا و اجتماع تا دیزرده نکیه چه لارچه او کما خبر امار و دیر خفه مثلا هم دست ده بس وزه با انشالله پورا پا دی براب معلومات ورکم او چه چه دی برنامه پور مربوطه گی کنه زکر چه دی برنامه لجبل موضوع سر نن شروع شوی ده نوزه با دست عمومی معلومات انشالله تست درکم انشالله خدای پاک میرابانه ده مشکل رفع شی.
خب تشکر دکتر سرگند. یک شنونده دیگه هم داریم بشنویم که چی میپرسن و بعد از او انشاءالله به سوالات پاسخ خواهیم گفت. سلام علیکم.
و علیکم سلام. زل دکتر صاحب نپختن لرم محبس نمی تلیکون کرای ایمال ما من ایمال دما تا شپک دنگلت کلمه که محبس که بندی شما او تقریبا شپک کلمه که او سیاو تکلیف رات پیدا سو چپشی می ایت تاو دیگی نه یخی پتای که کارتون دارم در ویتی لاس می مم دسیده او یو رقم دسی تور تور خالونه خوشکی می بزن که پیدا سیده چ ارڅو ځان پاره کوم صابون پاره کوم شامپو کریم زم تش کوای چې ځان وڅکم لکه په ځان کې د بچخاورې مخلي د تخکال او د ډاکټر سره نو مشوره غواړم چې سره کوم صابون یا سره کوم کریم استعمال کوم یا دوا یا د وجود کلسیم نه کوم شوې دي چې دا سره کوم مشکل ده او دا غد خو یا خواله د لاسو یا خواله نه نتي چې دا د شنا پیدا کوم چې خبره ته محبت کې پیدا شوه کوم په احباس کې باندې ما بس نه لږه ټلیفون کړای مننه وخت ځای کې د راځي د الله
درمانه نتلاین که پاتشه ایمال جان. دکتر سرگن سوال دارین از ایمال؟
نخیر میخوایم یکم تو معلومات امی تکلیف باری تکلیفش برشون بتوم چون خب میکنم در محبس هست امیالم شاید تلفونم جواز کم تو مشکل باشن ببا
حتما
از این خاطر میخوایم فقط از طریق رادیو برش معلومات
بفرماین.
خب میخوایم لمرای دی کپیسا در ملاسب تو وایم مون مخکم پر ازادی رادیو کې یو برنامه لرله چې په هغه ماشومان چې کله لیبلینګ ویل کې یو یا هغه ماشومان چې هغه ته د دغه جرأت نشو ورکول یا نی ورکوي استادان کله نا کله په مکتوبونو کې هغه کله چې بیا لوی شي هغه په جامعه کې لکه ستونزې لري همیش د سې جامعې څخه لري پات کېږي هغه اخلاقي جرأت چې کوم چې د یو شخص او حق ده حقوقی حق ده دغه نه لري پاتی او حق نه لري او هکله چې دغه خلک متاسفانه زموږ په جامعې کې دغه ستونزې شته دي او دغه واقعیت موږ ډیر ورسره مخامخ کیږو او لیدلې موږ دي نو زما توصیه مولا صاحب ته ده چې ان شاء الله اوس کومه ستونزه جدي په دې شکل کې نسته دا دې ډیر کوشش وکړي چې د خپل مرګرو سره خپل دوستانو سره کوم څه چې غم لري کوم څه چې په زړه کې لري هغه د هغوی سره شریکي هغوی ته ووایي ځکه چې کله چې دوی د خپل زړه د ټولې خبرې هغوی ته وایي که چیرې دا مرګری د کور شریکي یعنی د دې د کور کوم عضو وایي هغې سره شریکي او یا که چیرې غواړي د نورو مرګرو سره چې دی په جماعت کې ورسره ملګري دي او یا هر څوک مقتدیان دي د هغې سره شریکي او د خپل ستونزه همیشه هغوی سره ووایي او ډیر منفي ګرایي ونه کړي مثلا ډیر منفي اړخو د یو مسلې ته فکر ونه کړي تر ډیره حده مثبت اړخو د یو مسلې ته فکر وکړي انشاءالله دا مشکل به رفع کیږي او انشاءالله کومه جدي ستونزه هم نه ده. رازول دغه ورور چې محبس کې متاسفانه په افغانستان کې او زه فکر کوم هغه سهولتونه چې محبس کې باید موجود وي فکر کوم موجود نه دي او دا د محبس د وینټیلیشن سیستم یا د هوا سیستم یا د نور سیستم چې مثلا هغه ته په کافی اندازه مر موجودي هغه پکې موجود نه ده متاسفانه او کوم غذایی مواد چې غوی ته ورورسیږي هغه فکر کوم په ډیره حد پورې شاید موجود نه وي. نو د وجود او د جلد انسان د دغه منرالونو د دغه غذایی مواد او د دغه حرارت د لپاره د دغه نور د پلارمر لپاره د لپاره ضرورت لري. نو ضرور ده چې مقامات د خبر واري او دغه سهولتونه په محبسونو کې آماده کړي. اوس د ورور ته زما توصیه دا ده چې د بز وخت تیمونه د کچره دوی د پلچرخي په زندان کې او یا په کومبل محبس کې وي صحیح تیمونه اکثرا محبس ته ورځي او محبسونه یا ډاکټر هم لري د هغوی تخپل دغه مشکل وګوري ځکه چې جلدی تکلیفونه اکثرا په لیدلو باندې تشخیصيږي. هغه نور داس کوم خاص تاریخچه نه لري په لیدلو باندې تر ډیره حد ټول تشخیص په لیدلو باندې دی یعنی ظاهرا چې ولیدل سي. نو دوی باید اکثره وخت تیمونه ورزي صحیح تیمونه ورزي او غوی ته باید مراجعه وکړي او د خپل مشکل ورته مطرح کړي. او بل د دې لپاره چې جلد لک سالم وي د ویتامین ای په نامه یو ملم ده چې هغه تاوان نه لري کولی شي لغین استفاده وکړي جلد به نرم وساتي. فقط د جلد نرموالی لپاره لچانه دی راوغړی په بازار کې آزاد خرڅيږي د ویتامین ای په نامه هغه ملم ده یا ای جمع دی ده او یا ویتامین ای جمع ای اگر چې ای جمع ای ده بهتره ده وغوره ده هغه نه د استفاده وکړو نرم ده د جلدی د جلد نرمښت لپاره استفاده ترې وکړو. او دا چې مثلا د پښې یخیږي او لاس تنا یخیږي اکثره خلکو پښې او لاس ځکه چې غلط جریان دی ویني ډیر کمی کله چې د اکثر مواجه شولین ځای چې یخیږي همغه ځای نه دی مثلا پښې او لاس دی چې یخیږي ان شاء الله کوم ډیر ستونزه نه ده او تشویش دیم نو ورته کوي. نو خدای پاک دې د محبس دورم ختم کړي او آزاد دي شو یو سالم فرد جامعې ته وګرځي او سالم دې ان شاء الله امور خدمتګار دې جامعې ته وګرځي.
تشکر ډاکټر سرگند. جالب بود. خب امروز دکتر کریم سرگند متخصص امراض داخلی عمومی مهمان برنامه صحت هست و ما در مورد یخبردگی صحبت میکنیم که وقت جلد دست و پای و روی با سردی زیاد مواجه میشه وضعیت به وجود مشابه به سوختگی. تا حالا در این مورد صحبت کردیم، شما هم میتونین تلفن بکنین و سوال بکنین. همین لحظه یک شنونده دیگر داریم، بشنویم که چه میپرسن. سلام علیکم. بله بله خب فکر میکنم که تماس ما قطع شده. در هر صورتش منتظر تلفن هایتون هستیم، میتونین به این شماره ها با ما در تماس شوین 0799-203-540 و 0700-822-755. برگردیم به موضوع اصلی برنامه که یخبردگی و یخزدگی است. دکتر صاحب سرگند، پیشتر شما جالب توضیح دادین که همونطور که شما بهتر میدانین بیش از 60% بدن انسان را مایعات تشکیل میده و طبعا وقت جلد با یخ زدگی یا یخ بردگی مواجه شود رگ های خون تنگ میشن و حتی گفته میشه امکان لخته شدن خون موجود است و به عبارت دیگر وقت بدن با سردی بیش از حد برای یک زمان طولانی مواجه میشه پیام هایی را به رگ های خون در بازوها و پاها انتقال میده که خودشان را منقبض یا تنگ بسازند. به این ترتیب با کاهش جریان خون و جلد بدن میتونه مقدار زیاد خون را به اعضای حیاتی مثل مغز برسانه و از طرف دیگر از کاهش جدی حرارت داخل بدن هم جلوگیری بکنم. حالا دکتر سرگند، وقت جریان خون در قسمت جلد کم میشه چه باید شود؟
در ابتدا تشکر. وقتی که دفتن یک کسی را یخ زدگی باشه و یا ما مواجه میشیم با کسی که با یخ مواجه شدن و او تثبیت شوه و فهمیده شوه که یخ زدگی است که من قبلا نشانهایش گفتم که کرختی و کمیسی و سوزنک زدن و رنگ پریدگی در مون ناحیه است، اول از مو نواحی یا از مون ناحیه که قرار داره که مواجه با یخ هستن از او باید جدا شود، یعنی آورده شود و از او دور قرار بگیرد. دوم دادن انالجزیک به صورت عمومی، یعنی سیستمیک انالجزیک دادن به این مریضا و به این کسا نهایت ضرور است. سوم کاری که دفعتا باید صورت بگیرد دادن مایات و الکترولیت های بلانسی از اینها باید تامین شود. چیزی که بسیار مهم است که پیش از این مریضا باید صورت بگیره و تداوی اساسی از او سری وارمینگ یا دوباره گرم نمودن همی کسا هستند که ما چطور بتانیم که ویش اشخاص ها گرم بسازیم.
خب میخوایم همینجا سوال بکنم دکتر صاحب، با مزد گرف شما را قطع میکنم، حتما در مورد شیوه های گرم ساختن و گرم کردن جلد در جریان برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. منظور من این است که خب یکی خوش شرایط شفاخانه هست که یک نفر منتقل میشه به یک مرکز صحی یا یک شفاخانه و در اونجا شیوه های تداوی در شرایط شفاخانه نزدش انجام میشه، اما در شرایط خانه اگر میخوایم سفارش و توصیه شما را بدانم که وقت دست یا پا یا روی به یک بردگی و یک زدگی معروض شوند، اولین کار که در خانه باید پیش یک شخص انجام شود کدام هست؟
خب اول به شکل تدریجی اشخاص باید گرم شوند، یعنی اولین کاری که میشه همون ناحیه خصوصا به شکل تدریجی گرم شوند. هیچگاه با حرارت خوش مانند بخاری و آتش گرم نشوند، چون دو مشکل است. یکی تنظیم نمودن عمود درجه حرارت که به شکل تدریجی یعنی با گرمای بسیار بلند یا باید مواجه نشود، اینمی مشکل است که در حرارت خشک مایع را حفظ کنیم و دوم باعث سوختن مناحیه میشه، چون حسیت مناحیه از بین رفته اکثرا، و با آب شیر گرم مناحیه حمام داده شود، یعنی ناحیه که یخ زدگی است او را با آب شیر گرم حمام داده شود. آب به اندازه باشند خب باز کمتون، خب ام بهتر است که بگویم که آب شیر گرم. و کسایی که میخواستم قبلا هم یادآوری کردم که در کارکنای صحی هستند، درجه حرارت امون ناحیه که یخ زده از او کده یک درجه باید بلندتر باشد آب شیر گرم، یعنی آب به این اندازه. اگر درجه حرارت امون ناحیه 34 باشه یا 35 باشه، با درجه 38 باید امون ناحیه باید شسته شود و حمام داده شود. این به کسای کارکنای صحی هستند. و در صورت عموم 40 تا 42 درجه سانتیگرید که در 100 درجه سانتیگرید آب به جوش میاد، مگر در 40 تا 42 که آب شیر گرم است انمی باید حمام داده شود. و حمام دادن امین ناحیه که مثلا یخ زدگی است به شکلی باشه، مثلا کلک هاستن، دست هاستن، در او قرار گرفته نشود. بهتر است که او باشد که انداخته شود و او جریان داشته باشد، یعنی او روان واره باشد، و یا ایست که دست خود به صورت بسیار منظم و آهسته آهسته در مو آب مختوس کنن و حرکت بتن. ایچ گاه او را خود یادآوری کردم که
خب
و یک چیز میخوام یادآوری کنم بفرمان. که وقتی که وقتی که یاد دستای خود را گرم میکنن، وقتی که یاد دستای خود را گرم میکنن باعث به وجود آمدن درد میشه اکثرا، که یک نشانه خوب است. و اگر حسیت و درد هیچ چیز در اون ناحیه نباشه، این نمایندگی از این میکنه که اون ناحیه از بین رفته و فوت نموده و مرده، که نکروز کرده و که باز جدا میشه.
خب دکتر صاحب تشکر، حتما در این مورد صحبت میکنیم. اما یک شنونده از دیر زمان است که منتظر هست، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم سلام صفا جان، حضرت الله تاس تقدیر در کوم کاتی جان او بخیر
مهربانی وکای.
ما اون دو مشکل لکه عمر ما چه عمومی مشکل ده چه در کم کل چه خوگان را بنده دی ما سر بنده ده سخت بوجی سر بیدر کهی بیال نیسی وقتی چه بلکل ما لکه نم مجلس را ازرل که چاکر خبره وکه ما نخفله دیسی وقت را بنده چیده که دی دا وقت را بنده رخشی نکه داکتر صاحب دیسی خاص دوائی را تو ده سخت دیسی را تو بخیرم.
تاسو لاین که پاتشه دکتر صاحب سرگند، بچه سوالات دیگه داشته باشین از میشنونده که از کاپیسا می لحظه با ما شما هست و دوباره هم زنگ زدن.
فقط یک دو سوال میخوام داشتم. یکی امی خفگان در کدام حالت به وجود میاد؟ مثلا یه وقتی که بسیار تنها باشی و یا در یک جای بری و یا کدام حادثه بشنوی، و یا ای که دوامدار اینمی خفگان همراه تست؟
دکتر صاحب لگه چیزه چیزه کم خبر چلکه ما پا طبیعت بانه صحیح ہونه لگی بسی چلکه ما آخر کهی نو هر خبر ما تا دوم رکتو شیش نشتی را تا خوب رازی هر خبر را تا آوری را آوری پوری که بیره کل دیر سخت پا تکلیبی هم دیده لازه در خبر ما نیگه نگه نگه سوم را کوشش کهو ما چه خبر یه را کما خب بیره نگه
خخ خخ یو خبره بر پختنه کوم چې کله ته د سد خوخیږي چې تنه او وسې امیس
دا تنها او د مجلس سره د تاسو تعلق خاص نه لري کوم خبره مجلس کې ماته وشي د ما کډد باندې سمونه لري نو را باندې ډېر فشار راوړي او هر وخت چې قدر زما کوم مجلس کې ما او کوم د کېګم اما خبره ته مو راځي باندې خو ور کېږي اما مجلس باندې بالکل د ګډ ورش
خاصه نه بس نو زه یو خبره درته رادیو لاره کوم خه اغه ته خو ورونی سه ان شاء الله د مشکل به سره رفع شي
کله چې څه خاص دوايي نه درته مو بخښ نه خاص دوايي هیڅ زره وکي چې د مرض نه تل هغه شي او سر درد دې دی او سره ما دا په دې ته غوښته دي
خب انشالله خاصی توصیه طلب
رو حتما تشکر از خودت از که از کاپیسا زنگ زدیم میشه همراه با همکار تکنیکی امیل ازه صحبت بکنی و لطفا شماره ایت را بگذار بعد از برنامه صحت حتما همراه با خودت صحبت میکنیم. خب تماس ما قطع شد با شنونده که از کاپیسا با ما بود. از لحاظ پالیسی برنامه صحت دکتر سپسرگن شما بیشتر میفهمین که نمیخوایم نسخه بتیم یا دواهای را تجویز بکنیم به خاطر اینکه شما بهتر میدانین که بله یک دوا میتونه اثرات متفاوت داشته باشه روی افراد و مریضی های متفاوت. به هر حال و همیشه ما از طریق برنامه های ساعت خود گفتیم که خودسرانه دوا نگیرین و خوبتر هست که برین مراجعه بکنین از یک دکتر متخصص. اما میشنویم از شما دکتر سپ سرگند با توجه به امی مکالمه‌ای که شما داشتین، صحبت هایی که کردین با شرمنده، یک سفارش کوتاه اگر داشته باشین و بعد از او بحث خود را بیشتر در مورد یخ زدگی ادامه میدیم. بفرمایید.
یو خبر ورته کوم. بله یو خبر کوم. یو خدا ده چې په دنیا کې هیڅ داسې ځای نشته چې هغه ته ټول ستاره یو چلیږي. حتما په دنیا کې متفاوت نظرونه دي. متفاوت نظرونه سړی باید ومني او هغه باید واوري. کوم چې یغی انسان په ګټه یغی نه استفاده وکړي، کوم چې د انسان په ګټه نه وي، له هغې نه باید پند واخلي. یعنی هیڅ ځای به داسې د دنیا را پیدا نه کړي، او حتی خپل کور دی چې تنها په کور کې داسې به را پیدا نه کړي چې ټول ستا په نظر وي. نو انسان باید لکه ته چې غواړې چې ستا نظر نور خلک ومني، بس نور خلکو نظرونه باید ته ومني او هغه باید واوري. دا یوه مسله. دوهمه مسله، ته که چیرې د دې ستونزو نه ډېر نارامه یې، ته کولی شي د عصبي ناروغیو او د رواني ناروغیو د یوه ډاکټر صاحب سره چې متخصص وي د هغې سره مشوره وکړي او د هغې ته نږدې ځنه ورشي او خپل ټول مشکل ووایي او هغه ستا ټول مشکل واوري. تا ته خاصې توصیه هم درکړي، دوایي څه لازمه کړي، هغه هم درکړي. نو انشاءالله دې ستونزو نه به خلاص شي. کاپیسا خو دومره لرې نه، دلته ډاکټر صاحبان شته، کاپیسا کې شته، پروان کې شته، کابل کې شته، ته خو دومره لرې هم نه یې ورور. هغې ته بس ورسه او هغه به دوایي درته که ضرور وي دوایي به درکړي او که توصیه وي توصیه به درته وکړي.
یا تشکر. خب ساعت کامل و عاجل میخواییم برای شنونده. دکتر صاحب سرگند، بپردازیم به مسئله طریقه های سنتی یا خانگی که بیشتر در قسمت معالجه یخبردگی و یخزدگی تجویز میشن یا سفارش میشن. خب گاه مثلا شنیده میشه که و دیده میشه که مثلا وقتی یک ناحیه از جلد دچار یخبردگی شده، مثلا میگن کسی که دست یا رویش دچار سوختگی از بابت سردی شده، برف را در همون محل بماله یا برخی از طریقهای دیگر مثل چرب کردن با واستین یا کریم یا روغنهای خانگی و اینها. ابراهیم آرون یکی از همکاران خوب ما در کابل هم در استیدیو است و میخواهد چیز مشابهی را در مورد معالجه خانگی یخبردگی یا یخزدگی با ما در میان بگذارم. آقای آرون خوش آمدین، میشنویم که شما چی دیدین و چه شنیدین در این مورد و بعد از او انشاءالله در ادامه برنامه ساعت از دکتر سپ سرگند خواهیم شنید که چه سفارش و توصیه دارن.
تشکر دکتر سپ مصطفی جان، با شما و شنونده های عزیز و دکتر سپ سرگند سلام های خالص زیاد تقدیم میکنم. البته وقتی که بر ما گفتین که برنامه در این مورد است، که ما یاد خاطرات من که در سالهای 67 68 یا 69 دمی دوره، ما خودم به شاید زمین واقعیت واقع بودیم. یکی از کسا را من در صفات شمال دیدم که گوش همی ما که شما میگیم پکی گوش از اینا اصلا وجود نداشت، بسیار چیز بود. من توجه ما جلب کرد، من گفتم چرا ایتو شده ایره کسی جزا دادن ایتو چیز کردن؟ باید گفتن نی ایره چی شده بوده. در زمانی که هوا بسیار سرد بوده در سردی گوش یخ زده و بعد از او به خیالم که به دکتری گپام نرسیده و یک مقداری چرک و ایتر گپا گرفته، بالاخره امو پکی گوش به کلی از هر دو طرف گوش از بین رفته بود. و ما از تصادفاً باز خودم شایدم تو یک واقعه بودم که ما شبرخان می آمدیم از اون موترهای واز که به اصطلاح موترهای سابقه چیز بود روسی بود، که او ما در سید شیشته بودم، یک دو نفر دیگه هم که امکاناتش بود در سید شیشته بودن، در یک سه چار پنج نفر در پشت سر بود. وقتی که تاخچه آمدیم یک کسی کلای شمال برده بود یا لنگیش شمال برده بود، ای آدم گوشاش بالکل و چیز بود که بچه ها دیگه دوستایش آزارش میدادن که نگه ما بشکنانیم گوشت مشکنه، همونطور وضعش بسیار خراب بود. بازینا یک چیز ما گفتم خیلی خوب برین خیلی پیش دکتر، گفتن نه ما رقمش خود ما بلد هستیم. بازینا من گفتم چه قسم بلد
جناب هارون؟